خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشې تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلر شو، خبرونه د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبری شوی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نه وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سویسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګری ز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نیږي سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات اسلام کړي. دا څرګندونې داسې مال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترګری ز دفتر مشر د دشې خراسان څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وشل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولنیوس خصوصي شبکې او پنجو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وچی د طالبان د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګای بریچ وایي د دې پیخ مسولیت روسه چا نه لخصه. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا په تاسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. ویلمی کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه او رادیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې درې لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو ازادو رادیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبر هم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس 30 کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونشخر کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 30 کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 10:30 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د اتحادیې د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازا دی رودر کوم کې اوریدلی شي. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14 نه
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسی ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونه 14 وشو. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبه په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته سوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په واروار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ډېر اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي کامران رحمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرلپسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي؟ نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین الملل جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن.
بله، یعنی اما زه تاسو وایم چې دغه روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی؟ دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوي چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سلو کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان له موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستې له خطه دی خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا داعشان او تروسی ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی لاس درلود، او د تروسی ډلې خپلې تربیه کولې د استخباراتي، او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کراتو د طالبانو له لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون، مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پښو غورځولې ده، ولې یو شمېر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسؤلیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي؟ دلته بیا دغه بریدونه که کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي یا دغه مسله یقیني کولی شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده؟
دا خو دقیق خبره ده، دا شان غاړه اخیستي بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمنځه ځي یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بله، اما څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستلی شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې لا هم ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وایي چې او چک پوینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې، دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاس دوی ته رهنمایی کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسوي په نښه کوي جای. دا نو داسې نه درې څلور نفره مسلح سلا سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړي، ګوړې چوری یا لاس تاو کړی، انفلاکه مواد بکري کی، دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې هیڅوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار شي کې راځي. او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفجار ورکوي. داسې ترورونه هیڅوک هیڅ هیواد کې څوک مخه نشي نیولای. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یي که منطقې په لاس کې، موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه هم
ډېره زیاته مننه. امان صاحب مننه کوم.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه له فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان لا هم له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور چې زیات ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي دا مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یوه پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هره ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې دیارلس کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نوموړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولی، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سرپرست نشته، همدا زه یم چې همدا زه یم چې کار کوم. درې خوریانې مې دي، یوه مې مور ده، پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سرپرست تورخام کې ګانډي اړوم او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزورې دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې. حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیا مرکزونو بندیدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنی سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک وو. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دې موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. له دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علی رضا هم ورته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې 2 موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډېرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویو ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې له دې چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچا ویلي وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وی ساعت.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنځشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستۍ کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشان ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری اژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یوه ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یوه خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدلی دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي. خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه د سویمه پیښه چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 28 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبه د کریسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپل ملګري ګرځولی ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیواله ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. رادیو خو زه خپله ډېره اورم او ټول ته د رادیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی په ډګر کې. نو رادیو خو چیت نه بس دا خو هم زړه دی هم غوږونه هم د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغه څارم، خبرونه اورم، نور معلومات ترلاسه کوم، ځنې تفریحي او سپورتي خبرونه ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونه وخت یا وخت ځان بیکاره کوم خو هغه خبرونه اورم. نو راډیو خو ډیر ښه شی دی، موږ له ډیر څه خبرې.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوی لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د رادیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ رادیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل رادیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن برغل به زباندی دریو کلونو که طالبانو پا افغانستان که در رسانه و پروران دیده سخت و زبون کو اقدامات و پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و رادیوگانو خپل قانونی ازاده للاسه ور کردی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کراتو د وضع شویو محدودیتونو د لیرې کولو او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده شده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمیر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ایم څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې، خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 12 ساعتونو 24 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. د 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو کې پاتې سوي استې. د خبرونې بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو کې خبرونه لرو، خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:00 بجې.